درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو دا ساده رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د یو باثبات او پپخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټول نړۍ یو ګډ مسولیت دی.
انټرنیشنل کمیونټي ټو بټرس پروویژن
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو
دا ټریکا پلس نننۍ غونډه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده په دې اړه به معلومات در سره شریکو. د طالبانو یو هیئت هم په اسلام آباد کې دی دا چې دا هیئت په څه لیدنو کتنو دغلته بوخت دی ور باندې ریپورت لرو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوي دي ولې په ریپورت کې به یې په تفصیل سره درواورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنه غواړي پر بلاروس نوي بندیزونه ولګي او په دې کې د بلاروس د هوایي چلند اداره هم شامل ده. د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکخو خزو د خبرونې تکرار خبرېږي. خو لومړی پایل خبرونه کوو. اسد الله لودین په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پاکستان له طالبانو سره د ملګرتیا خبره وکړه. دبليو اف پی په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندې کړې او اروپای ټولنه په بلاروس نوي بندیزونه لګوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي د سولېز باثبات آزاد او نیکمرغه افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی. شاه محمود قریشی دا سرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانستون کې وینا کې وکړې. نوموړي ویل ټول هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې افغانستان له اوسني بشري ناورین نه وباسي.
ټول دا غوړي چې افغانستان کې دننه د ترهګریزو عناصرو پر ضد ګټوره مبارزه وسی او موږ ټول غوړو چې افغانستان کې د کډوالۍ د یو نوي ناورین مخه ونیسو. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د ترویکا پلس ملګرتیا به دغه هیواد کې سولې، ثبات او اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي.
د تریکا پلس نننۍ غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم اسلام آباد کې د یو اټکل شوی چې دغه اساسو سره جلا جلا لید کاته ولري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. طالبانو د اګست په 15مه د لویدیز ملاتړ برخمن حکومت وپرځو چې تر دې وروسته امریکا د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. له دې سره په تیرو څو اونیو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې تللې او ډیر خلک اوس مهال خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه کې راغلي د افغانستان له بانکونو او حکومت سره پر مستقیم معاملې بندیزونو د افغانستان په مالی سیستم کې ستونزې پیدا کړې چې ورسره نقد پیسې، افغانۍ او ډالر هم کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندې کړې دي. دغه پروګرام اجرایی مشر ډیوډ بیاسلی نن په کابل کې یوې نن د کابل په هوایي ډګر کې وویل
تاسو په هیږي او لنورین سره هم بلد یاست. دلته شخړه و خو اوس پر اقتصادي پلانونو کار روان دی. دلته څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته. موږ خپلې چارې ګړندې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام او نور ملګري سازمانونه یې هڅه کوي چې افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري.
ښاغلی بیاسلی وویل چې د دغو اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 230 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړي خو دا مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې تر سترګو کیږي. ملګرو ملتونو په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3500 روغتیایي کارکونکو ته تنخواه ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. د رویټرز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی او د روغتیایي مرستو نړیوال وچی صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته ژوندۍ کړی چې د نړیوال بانک په مالی مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې پلی کېده. دا پروګرام په تیر اګست میاشت کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته ځنډول شوی و. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې د پناهغښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځني ختیځ او افریقا په سلګونو پناهغښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د اروپای ټولنې د وستو غړو هیوادونو استازو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې دا وضعیت له قانوني اړخه نورو بندیزونو ته زمینه برابروي. اټکل دادی چې دا بندیزونه د راتلونکو نه په پایل کې د بلاروس د بهرنۍ چارو د وزیر په ګډون په ډیر شو کسانو او بنسټونو ولګول شي. اروپای ټولنه بلاروس تورنوي چې په لوی لاس له بیوزله او جګړه ځپلو هیوادونو کډوال په چل راولي او د پولند پولې ته رسوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره له کتنې وروسته د فضا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې هریس او ماکرون پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د فضا په اړه به د امریکا فرانسې هر اړخیز ډیالوګ پیلېږي تر څو د فضا په اړه ملکي تجارتي او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکړي. دغه کتنه د واشنگټن د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلو به نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کې گیدالو به د افغانستان په وخت ماخام شپږنیمې بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلو به کې نیوزیلند انګلستان ته په 15 وکټو ماته ورکړه او پایلو به ته ووت. د کرکټ نړیوال شلوریز جام پایلو به د راتلونکو یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې کیږي.
دوستانو خبرنمو له ازادي راډیو نو اوریدل اسد لودین درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې ریپورتونه لرو. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د یو باثباته او پخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټولې نړۍ یو ګډ مسولیت دی. نوموړي نن د ترویکا پلس په ناسته کې په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. طالبان بیا وایي پاکستان ته د دوی تللې پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او هیله مندي شته چې یوه ښه پایله ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی به د ترویکا پلس غونډې د ګډونوالو ترڅنګ لا پاکستانی چارواکو سره په یو شمیر مسلو هم خبرې وکړي. نور حل په دې ریپورت کې.
نن په اسلام آباد کې د توریکا پلس ناسته پیل شوه. د دې ناستې پیلي زوینا د کوربه هیواد پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وکړه. هغه ویل نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکې نه پرې کوي ځکه د پوینا طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د نوموړي په وینا هیڅ یو هیواد نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل شي.
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو عجله مخه ونیسي. روغتیا، تعلیم او خلکو ته د عامه خدماتو د ښه کېدو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. او د افغانستان اقتصاد چې اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی باید د ثبات او بیا رغونې لپاره جدي کاري زمینی برابر شي.
ښاغلی قریشی ویل د افغانستان د ثبات لپاره باید ټوله نړۍ په جدیت سره کار وکړي. طالبان وایي افغان پلاوی به په اسلام آباد کې د دې ناستې له ګډونوالو سره وګوري. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت استازي چې د بهرنیو چارو وزیر، مالی وزیر او تجارت وزیر پکې دي اسلام آباد رسیدلی دی. هلته د پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو پلان ده. بل دا داسې په پاکستان هیواد کې د ترویکا غونډه روان ده. ترویکا د ګډونوالو له برخوالو سره هم د لیدو پلانونه شته. داسې څه وخت به هغو سره ولیدل سي. نن یا سبا ممکن دا کار وسي. خو عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجې ولرو.
سره لدی چې په پاکستان کې د توریکا پلس ناست د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د خبر شوی او راپورونو پر بنسټ په دغه ناست کې د افغانستان د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او د چا افغانستان څنګه له بشري ناورین څخه وساتل شي د بحث وړ مسایل شامل دي. لدی سره هم مهاله به د طالب چارواکو د معلوماتو لمخي تللی افغان پلاوی به هلته په پاکستان کې د دې هواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت، د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیو په برابرولو هم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په وی اعلامیه کې د بحث وړ مسایل هم دایت شوی، خو پکې راغلی چې د سیمیز اتصال هوایي او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبري وشي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبان مدې توریکا پلس ناستې په څنډه کې د غونډې له ګډونوالو سره ګوري. له دې وړاندې په دوحه کې د اګست په میاشت کې دغه ناسته ترسره شوې وه، او بیا ځلی د اکتوبر په 19 په روسیه کې دغه ناسته ترسره شوه، خو هغه مهال په کې امریکا ګډون نه و کړی. دا په داسې حال کې د لکله نه چې طالبان واک ته رسیدلي، د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په اړه بېلابېلې غونډې پیل کړي، خو تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
یوه ورځ وروسته تر دې چې په هند کې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړه شوه، په اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډه جوړه شوې ده چې تاسو یې په اړه رپورټ واورید. نږدې اونۍ مخکې تهران د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې ولې زیاتې شوې دي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي شکري بارکزی نظر اخیستی دی.
ودونه افغانستان سره نه بیلیدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې د هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول څه چیرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت تر منځ که چیرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهېږئ چې هغوی ویلي وو چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کړي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دا احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف ګروپونو سره جنګ لپاره هم مسؤلیت ورته ورکول کېږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هېر هم نه شي چې افغانستان سربېره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تېرېږي، د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډېرېږي، د دې تر څنګ قاچاق ډېرېږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او بیا داسې غونډې جوړوي؟
شپه صاحب، زه خپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، تبي خبره ده څنګه؟ آیا طالبان د څه قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه او تحلیل کنه؟ آیا طالبان داسې واک باندې دی چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چېرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کوله، نو ضرورت دغه خبرو اترو ته نه و. که چېرته تاسو وګورئ په تیر دوه میاشتو کې طالبان حداقل ترلاس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځ قطر ته دی لار، موسکو ته دی لار، تهران ته دی څو ځلې لار، پاکستان ته خو بشمیره تک شوی، چین سره بشمیره دی دوالی ته دی شوی، بین ملی سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوی، مختلف ملکونو استادې په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دی کړي. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي، اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دوی یو خطر دی، خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
د سیمې هیوادونه ولې پرله پسې د افغانستان پر حالاتو غونډې جوړوي؟ په دې موضوع باندې مو د افغانستان د ولسي جرګې له پوخانی غړي او د سیاسي چارو له څېړونکي شکري بارکزی سره د ازادي راډیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او هیله مند دي چې یو ځل بیا ورته د لوبو زمينه برابر شي. اخوا یو شمیر هغه لوبغاړي چې افغانستان نه وتلی وای نور هیواد ته د بیرته راتګ هیله نه لري او زیاتوي هغه لوبغاړي چې لا هم په وطن کې پاتې دي راتلونکي مایوسون کړي. د افغانستان د ورزشي فدراسیون مسولان بیا ټینګار کوي چې ډیرو خزینه لوبغاړو د خپل ناڅرګند برخلیک لامل هیواد پریخي. د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټه د خزینه لوبغاړو دراتلونکو په اړه لسویلو ډاټه کوي. جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم د خزینه لوبغاړو دراتلونکو په اړه هر څه نامعلوم دي. له همدې امله یو شمیر خزینه لوبغاړي په کور ناست دي او ځینې نورې هیواد پریښود. پریسان نجیم هغه افغان لوبغاړي د چي د سکوهني په برخه کې نږدې 15 کال لوبي کړي، وایي د لزګونه نورو خزینه لوبغاړو په څیر د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنه ده.
نه تنها ما و از تیم، نه یوازې بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هر برخه کې چې لوبي کړي اندېښمنې دي. زموږ ټول هڅې په اوبو لاهوسوي. زموږ هغه هیلې لموږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغاړو کې لوبي وکړو. زموږ راتلونکی نامعلومه ده.
پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمينه برابر کړي، څو د خزو ورزش خوندې شي. هغه خزینه لوبغاړي چې روسیو کلونو کې د فوټبال، فوټسال، کرکټ، کانګ فو، مویتای، والیبال، سکوهنی او نورو برخو کې لوبې کولې، اوس یا په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناست دي. پروانه عارفي د پارا اولمپیک ټیم غړې ده. یوه له هغو لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پریښود. هغې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیله نه لري.
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي. هر یو یې هڅه کوي چې هیواد پریږدي. زه نشم کولای بیرته ستنه شم، ځکه د راتلونکي لپاره هیڅ لنه لرم. په افغانستان کې خزینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي. هر وخت ما سره اړیکه نیسي چې له هیواده بهر د وستلو لپاره څه وکړم.
که څه هم د هغو خزینه لوبغاړو کرشمیر نشته چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان پریښود، خو د فوټبال فدراسیون ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال خزینه لوبغاړي نوې سلنه له هیواده وتلی دي.
د خزو فوټبال د ټولنې و برخه ده. تر اوسه طالبانو د خزو د لوبو په اړه کوم برګون نه دی خوتلی. اوس موږ خزینه فوټبالیستان نشته، نوې سلنه یې ولاړې دي او پاتې لس سلنه یې هم د هیواد د پریښودو.
ښاغلی معشوف زیاتوي د طالبانو په حکومت کې د خزو د لوبو د بیا پایل په اړه هیڅ هیله بخونکی خبر نشته. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. د جمهوري نظام پر مهال روسیو کلونو کې له نارینه و سره یو ځای یو ډیر شمیر ښځو هم لوبو ته مخه کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ. دوی په کور دننه هم لوبې کولې، خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړی او ځینو یې خو ویاړونه او مډالونه هم ګټلي. خو دا چې په راتلونکي کې به خزینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه برابره شي او کنه، یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د خزینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه، هغه پوښتنې چې پړای وړاند وینا سخته ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
کندوز ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوې دي. باغداران پرول کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي لوی سبب د هوا خرابوالی او طبيعي آفتونه په ګوته کوي. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د باغوانانو او بڼوالو له قیمتي محصولاتو څخه ګڼل کیږي، خو د آب او هوا د خوالي په صورت کې کروندګر له خپل باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کولای شي. نور په دې رپورت کې
د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوه سوداګر وای چې سش کال په دغه ولایت کې د بی وخت ورښتونو او د نباتي آفتونو لامل د بادامو په حاصلاتو کې اویا سلنه کموالی راغلی دی. سلوی کلن عزیز خان د کندوز د شهردرې ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ روډې ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري، خو سش کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
شرکت بادام ادمونه سباغون مرزم وکي او جن درخت مغټ کړي درخت مو بچدنګ وراله درخت مو وچسوي او جن یخم ولې بادام ونه سو کم کم بادام یو درخت چې ډیر کړي یو کیلو بادام 2 کیلو بادام دام راټول کړي دي. بادام خو به په صفر کې در یو درخت 15 منه بادام کول شرکت یو جن یو کیلو بادام کړي دي، نو دې ته اټکل وکي څو حاصل دي.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ یو وسیدونکي وسلو خلن امیر محمد بیا وای چې د بادامو سګنۍ حاصل ان د بڼوالو کړای لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نو د دې په خاطر غواور چې وسلو ګرځول او خرید فروش چې بيخي اس وسه مزانه سره خرید فروش نسته ورسره د تاولات سره دي. مخې د دین ډیر شو نه پاکستان ته ډیر خرید فروش هم شو، عاید هم شو، نه درآمد برآمد یې درلود اوس هیڅ کس نسته.
دا محل د کندز په بازار کې 1 کیلو خ بادام ل 6000 افغانۍ نیول تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. په نمړی ولایت کې د وچو میوه د ټولنې مرستيال خیر محمد وای چې سش کال بادام په مارکیټ کې ل خ قیمت څخه برخمن دي، خو د حاصلاتو درک نشته.
بادام نظر به پارس امسال 70% کم است. نظر به پارس امسال 20% 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې اویا سلنه کمواله راغلی دی، ځکه سږ کال بڼوالو ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي بیا وایي هڅې کوي چې په کندوز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمیر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت ازادۍ روډې ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تا یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې وروستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر للارې د مرکزی اسیا هیوادونو ته د بادامو صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو للارې په کندوز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي تر څو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نمونه یادیږي لکه ستاربای، بخملی ستاربای، قمبری، خیردنی، کاغذی، مرواج او داسې نور نمونه هم لري، خو ستاربای او قمبری له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي. د نور کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نور ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
اوس برا شو دی ته چې یو شمیر لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه سوای ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یو پاکستانی چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور سوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل سوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره سوې چې ټاکل سوی ده د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نت پرایس په یو خبري غونډه کې ویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نور متحدانو ترڅنګ دی وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې پراتلونکو کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراری توګه خبرداري ورکړي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونی د راپورونو پر اساس یو لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونی د ان بی سی شبکې د یو راپور یادونه کړې چې پکښې ویل شوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکي او نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نمونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یو لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یو د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دي چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وخت دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په پای کې خپلې دندې ګوښه سي د سه شنبه په ورځ د برتانیې د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړي پښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخسته چې وایي په طالبانو کې داس کسان ستا چې غواړي نسبتا اسري حکومت ولی وکړي خو د په وینا په هغه کې اختلافات ستا. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي شایي په 500 کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړی نظامی چارواکی دی د دې هیواد د پارلمان نظامی کمیټې ته بلل شوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پښتنو ته ځواب ووایي.
ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس نه غوښتي چې په خپلو پولو کې د پناه غوښتونکو نسخه ممکن ناورین پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغه پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودل چې همدې پولو ته نږدې دیره شوي دي. تفصیل له اسدالله لودین ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه منع شي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونه داسې مهال وکړي چې پولندي چارواکو ویل څو ځلې خپل خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس ویلي اروپای ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو تازه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپای پارلمان غونډه ته ویل چې دغلته له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
لوکینګ ات د برادر پکچر ان یورپ
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي د ازمایښتونه هغه خبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو پر وړاندې شول سوي د خبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډراونی پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي اغزن سیمونه درول سوي په تاوتریخوالي شړل کیږي کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه شوی باید او کولای هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولند پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغلته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپای ټولنه بلاروس تور نه وی چې د دوی د بندیزونو په خبرګون کې په لوی لاس لخپل خاورې کډوالو ته لار برابر وی چې اروپای هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقوقو ملاتړو ادارو هم د پولند پولې ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د غلطه لتیری اگست میاشتې راهیسې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو هم بند پاتې دي چې څو ځله پولند لخپل خاورې بیرته شړلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څنګې څیړونکو سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی. دی ویلی د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناهغښتونکو هرکلای وکړي او خپل پولي ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځنګړې توګه د طالبانو لراته ګروسته کډوالۍ ته ډیره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شاوخوا 300,000 افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستان و زمغغلا آزادی رادیو ناوری په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اسدالله لودین سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي د سولېز باثبات آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشي د سرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانیستون کې وینا کې کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخ قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی وایي افغانستان کې څه باندې 22 میلیونه ارمن کسان شته او دوی هڅه کوي چې ټولو ته ورسیږي. بلورته ملګرو ملتونو په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 2.5 زره روغتیايي کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې ته پناهغښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځني ختیځ او افریقا په سلګونو پناهغښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کامالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره لکتنې وروسته د فضایي او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي.
دوستان تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د مخکښو ښځو د خبرونې تکرار درته خبر کو، راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې مخکښې ښځې خبرې.
د تکواندو په یو نړیوالو سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو ستاینه وشوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل په هغه مراسمو کې چې نن په دغه کمیټه کې جوړ شوی و، د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلانو ټینګار وکړ چې د تکواندو او فوټبال لوبډلې چې د هیواد لپاره یې مډالونه او ویاړونه ګټلي جدي پاملرنې او ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د تکواندو یو نړیوالې سیالۍ روانه اونۍ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې چې 422 نړیوالو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. دغه سیالیو په الف ګروپ کې افغان لوبغاړي غلام مرتضی د سرو زرو، حکمت الله د سپینو زرو، اشرف شکران او رامیش حسیني هم د سپینو زرو مډالونه او په بي ګروپ کې عاطف الله یعقوبی او شاهرام فاکسار د برونزو مډالونه وګټل. په دې سیالیو کې د تکواندو 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې څلورم مقام یې خپل کړ. په کابل کې د امن جام فوټبال سیالیو په دوام نن د اباسین څپې د میوند اتلانو ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې نن پنځشنبه ترسره شوه، اباسین څپې وکولی شول د شپږو ګولونو په وهلو سره دا لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. اوس لوبه د سیمرغ البورس او شاهین اسمایی ترمنځ روانه ده. دا لوبې د تیرې جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې دي. د کرکټ د 2021 شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه نن پنځشنبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې چې تیره ورځ ترسره شوې، نیوزیلند انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې انګلند په لومړۍ توپ وهنه کې مقابلې لوبډلې ته 168 هدف وټاکه چې نیوزیلند د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د دې سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له نیوزیلند سره په پایلوبه کې مخ کیږي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي.
په دې خبرونه کې لدا سره شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي نن پر دې موضوع خبرې کوي چې شذینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني هغه شذې چې باید له تیپ څخه فارغ سوي وای پر کور پات دي دا د تیپ په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی لاملمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د تیپ له ډګر سره اړوند دي موږ د افغانستان د تیبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل او همدارس د عامه روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار اميري سره خبرې کوو اوس هم ورزم د خپل لومړی ملمنی پر لور ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب لمر سره د ټلیفون پر لیکه اوریا خیل صاحب مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ
السلام علیکم تاسو نه مننه چې موږ هم دې خبرونه ته وبللو خلاص تاسو کارکونکو ته د افغانستان ټول خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم
ډاکټر صاحب تاسو د تیبي شورا رئیس یاست او د همدارز نسایي ولادي متخصصه دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعال د خپل کار کوي کڅنګ
بالکل تیبي شورا په 2018 کال کې مېستر اغله او د یو ضرورت په اساس سیسي سیستم ته د ډیر زیاته مهمه و هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او هم چنان په سرویس برخه کې چې ستاندردو په مورد کې کار کوي د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکټرانو د حقوقو په مورد کې نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کیږي او دا به ادامه لري
تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو ترڅنګ وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د شونځي ته د تګ اجازه نشته او همدارس له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوی هغه جون چې باید لطیب څخه فارغ سی وی وای دوی په کورو باندې پات دي تاسو د دغه شورا لاره څه ډول فعالیت کړی دي چې دغه محدودیت لري سي
اول خو دا د 20 په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدید ضرورت ده او دا واقعیت او د دین هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید دامه پیدا کړي مخصوصا ډاکټرانو معلمانو ته چې ډیر زیات ضرورت ده زنانه ډاکټر په دمن په کلچر کې یو منلای ډاکټر د خپل سیزینه فاميلي په ریال د وربي او ډیر خوشاله دي او که یو بل خزه ماینه کوي نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکولتی به بیرته فعالی کو گرچه په شخصی پوهنتونو که هم دا اوسم طب فعال ده خبره نجونی هم زی فاکولتی طب ته او الکان هم زی ولی په دولتی که دوی ویچی تروس شرایط ندی مساید نهیله لرم اغا نجونی چه په کورو که اسپاتی دی او مکتبو تا نزی دی تبیز که لاره پرانی دی او دی ټولنی خوشبختی دي ټول خوشبختی دي چې هغه د خزي او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې مخکې ده باید دوی ته یو زمينه مساعده شي پرون ما واورید چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته دا یو ښه بیلګه ده زه هیله لرم چې ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنکړو خو تر اوسه پورې چون زینو برخو که شروع سوای مکتب زینو که نده شروع سوای پا همتونون هم پا خصوصی سطح پا نشروع دی پا دولتی که تروسه ندی شروع او دوی ویتی او سه شرایط منگورتا دو نوزهیل لرم سی داتر سر ازی کنیسی مطمئنن تی بیشور آده مریض دی مسئولیت او دی داتران دی حقوق لپارا با او چه مذاکرات که خبری با که اقدامات با که ترسو مقامات دیتا وحسی او قناعت ورکی چې دا یو ضرورت دی زه مطمئنه مګو هم احساس کوي چې دا یو ضرورت دی ولی یو څو مودي موږ به وګورو کله چې حتما شورا خپل اقدامات کوي
د امیر اختیا په وزارت کې چې کومې شذینه ډاکټرانی پر ریاستونو باندې یا پر لوړ څوکیو باندې دوی کارونه کول آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پات دي چې د خپل دندو څخه ګوښه کړای سوي دي
ترڅو چې خبرې خو یو دی مور ماشومه دي صحت باروري دي برخه ریاست هم دو سمی دامه لگی چه خزه در رئیسه دی نور و رئیسان نخبرانه دو شفاخانه چه رئیسان خزه وی دوارا متاسفانه بیرون در مملکت دی او سرپرستان اوز خزی دی چه خزه اغا شفاخانه و ریاست مخی دی خوشبختانه خزه دکتران کار تا بریگی او اوی ضرورت تا دی ضرورت پا اساس اجازه ورکی او نورمال خپل کار کوي دی او په کار کې کوم تغییر نه راغلی دوه مشکلات هغه عمومي مشکلات یو دا چې معاشي امتیازات هیڅ نه لري غذا نه لري په شفخانه کې چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینهخانې نه لري عاید نه لري واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي زه هیله لرم په ډیر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي او بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه زه هغه ډاکتر صاحبانو سره چې په تماس کې یم دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به یې تر اوسه پورې ژوند نه کاوه ولې دوی ډېر ناراحته دي تهوي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرې نښودل شي فاکولتو ته پرې نښودل شي او تحصیل ونه کړي موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي چې خدمات ارزه کړي زه هیله لرم د تعلیم و تربیې برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي زه فکر کوم نور کوم مشکل ښځینه ډاکترانو ته په سیهی سیستم که نسته و دوی نورمال خپل کارو ته دی
چوم را موده کیجه چی دوی تا معاش نده ورکل سوی؟
تقریبا ده دو رقمه معاشونه و په سیهی سیستم که یو حکومتی معاشونه و یو ده انجوگان و غیر حکومتی محسسو چه دو پکیج ده سیستم ده سیهی چه یو بی پی چست و ای پی چست اغا ای پیدا که و یعنی قراردادی شکل و اغا چوب چه په دولتی سیستم که و اغوی په حکومتی سیستم که لاغه ورځ چې په لسم د اګوست د طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلې دوی اکثریت او متاسفانه ماش نه درخشته تر اوسه پورې یو تعداد دوه اخر ورځو کې فکر کوم لاس تر اورایدم اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې غوی د یو سیستم تطبیقونکي و په سیاحت عامه کې هغوی مخکې له دې 15 د اګوست هم چون یو دی ریفورم سیستم روانو په غیر دولتی سیستم یا قراردادی سیستم دی وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل سی و یعنی شاید داسې مؤسساتی چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یخیشتي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضع ښه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوسي پرون یو ډاکتر صاحب راته وویلې چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم یعنی په دې سرحد چې یو ډاکتر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکوی شي څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید دوی مالی مشکل حل کړي په غیر دغې دا سیستم کې سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وشي
د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرو نه په صحي سیستم کې و او دا باعث دی ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې معاشونه ډېر جد دي هغه ډېر جد معاش دي یو شفی سرویس معاش و او قدري امتیاز به مخشتل شلو پینزه ویزره افغانه او ندیر چکنه و ولی تر شپک زره و وزره افغانه و پوری هم ماشونه دی دکتر صاحبان و دی نرسان و یعنی دیر زیاد تفاوتی دروده ولی پا غیر دولتی برخه که ماشونه فوق العاده جگ و دی او دریور ماشیم $200-$300 او دسی ماشونه مزی تر $10,000 پوری ماش درلوده نو دی غیر پارزخیل لرم پا دینیوی سیستم کسی دوی غاری چی پی کار وکی دغه تفاوت لږه کم کی ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامه د صحت عامه ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي ولی متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 10-15 عملیات کې یو ډاکتر اما سهار امتیاز 500 روپۍ معقولات دي او شاید یو سل روپی ورته خود احمه ورکی اغم افغانه چې دا ډېر دردونکي ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر تر له منځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغه ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپله سیمې نه ډاکټره دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپله سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه، چې سیمې ورته وایي کومینیټی میډوایف چې هغه ډېر څه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلې خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوې اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې هغوی لاړ شي هغه لرې پرتو سیمو ته اقلا دوه کاله د اول خپل د تخصص هلته کار وکړي او په همدې شکل په روټیشن یا په دوري شکل دوی لاړ شي خپل کارو ته ادامه ورکړي. نو واقعا په بعضو ځایو کې چې لرې پرتې سیمې دي د امنیت په خاطر خلک نه تلل، مخصوصا ښځې ډاکترانې همدارنګه شرایط تعلیمي او تحصیلي د اولادو لپاره نه و برابر، نو دوی نه کولی شوی چې دوی لاړ شي لرې پرتو سیمو ته او خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند مجبور و چې دوی په مراکزو کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا شته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي، په ټولې دنیا کې دا معمول ده اقلا یو دوه کاله دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس لغې بیا راسي هغه ډیګري د خپل د تخصص باید واخلي. په غیر لغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکترانې ډېرو لرې پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي، دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کیښودل شي.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار اميري لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب کریمه ډېر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژان تاسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډیپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو یې لري اوس هم برحاله ده؟
الو، مخکې موږ د ډیپارټمنټ په چوکاټ کې په ملجوي کې وو او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځل دي، ولې دغه 2018 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومګا یو ډاکټر ته یا مثلا شپخونو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کو او یا هم د چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټی پروګرام غلطه ارزه کو، دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري او بل اخر د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب د چې هغه د مون ناراضی کیږي د سیستم نه او دغه مرینه کچا راټیټیږي. نو دا د ډپارټمنټ ته موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په غوښمو باندې موږ تبدیل
کړ. او دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
امریت په چوکاټ کې طب مالجوي کې د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو ځای ما یو یو بل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټو طرفه مونږه سپورټ کیږي چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم، یو د غي ابعاد او څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټو مونږه سپورټ راکوي او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټو، یونیسف او ام اس ایچ
د یو سي دي به هغه برخي هغه سپورت کولې خوشبختانه بعض تر اوسه پورې هم ادامه لري لکه بربادي روغتیا صحت کې چې هغه بربادي ریاست کې چغه دی WHO یونیسف او دی یونیفی د طرفه سپورت کیږي او بعض ډیپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي لکه ګلوبل فاند غونډې او مثلا لکه دا بل هغه یونیسف او WHO دي خونه نو د موګه ډیپارټمنټ هم د مېږي خونه سپورت کیږي ولی په ټول پرسونل نه صرف دوه نفر دي موګه یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورت کیږي
بلې ډاکټر سب امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایس چې په څه ډول هلو ځل تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي
مننه د زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هری ور ډاکټر ته خا یاد سی کار کوم کنه چې وشي شاید هغه ځواب د مو سره یعنی موافق دی وسی په دې ځواب کې یعنی دا ننګونه ته نو د ډاکټرانو د دې لپاره نه د ټولو کارکونکو د لپاره سی کارکونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې او په افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي ان شاء الله د دې بحران باندې زر غوځو چې موږ خپل هم د غدري میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دي اخستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلیت او کوسي کارکونکو چې دي په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دي مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر سپورې نه دي اخستي ولی واده د موږ سره کلا کړي د خپل دولت د ژوند دي ته چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدنه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلی هغه ته دواده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویل دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکوو
سی زبا اوس بیرته ورسم ډاکټر سیبوریا خیل ته ډاکټر سیبوریا خیل که تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست
مننه زه خو اول خپل سلامونه ډاکټر سیب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ او سیو شکر جوړه ده او زیاو زما مسلکي زده کړې زه د کابل پوهنتون د طب فاکولټي نه فارغه شوم بیا پس لغه می تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دغه نمبر په اساس چې ما ویوري چې ټاپ نمبر وی زه د استاد په صفت بیرته په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص د پروګرام استاد یم په زمن کې مې د سیاحت یمې ماستری اخیستې ده زه ماستر یم د سیاحت یمې نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړای ده اصلا یو ډاکټر که په صداقت پاتې کار وکړي کنا دی خلکو زله چې لاس تر وړي هغه لاس تر وړه نه ده اولین شی چې یو ډاکټر ته ډیر زیات ضرورت شي خوشبختانه زیلره مغه دا د چې خپل مریض سره خرابي وکي د مریض د زړه خوړل کی مریض ته صادق اوسي او په مریض تجارت ونه کی او دا د ډاکټر دی هغه ته لاس تر وړه نه ده ځکه چې طبي اخلاق صداقت ترهاد او راستګاری د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نس باندې یو اجر لري چې دا دي هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې منځ سره سوالی ده زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم پاتې همیشه د افغانستان ښځو ته خدمت کړی ده مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولای ده همدارنګ ډیر زیات په ډیر سخت جنگی شرایطو کې په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته می خدمت کړې نوکری می ورکړي کار می کړای ده همدارنګ زه د څو بنیادو اسوسییشنو رئیس او مثلا او ټول می دا طلب کار کړای مثلا زدي افغان فاميلي ګایډنس اسوسییشن یا انجمن رهنمای خانواده افغان رئیس او زدي انجمن نسایي ولادي افغانستان سي دي نسایي ولادي دي ډاکټران انجمن د دې غ رئیس او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم دا طرف کارونه می ډیر زیات کړی دي او واقعا می لذت وړای. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کوم خپل خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب معیار هم دا پښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپل لوړ زده کړو او د تجربه په لحاظ باندې خپل لاسترانو په اړه یو څه معلومات مو جوړیدونکو ته ورکړي.
ډیره مننه. زه هم ډاکټر صاحب او خپل تای مغه غواړی خپل سلامونه ونی کی هله وړاندې کوم او ډیر می سرګي په روخانه کې چې د دوی منتل نڅرا او وینم او کله چې غاګي اور مډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داس بدوي چې ما هم تقریبا د ښکلا کیږي چې زه د تیب پنتون پندي پنتونې تیب کوبل نه فارغ شوې ما زه والا جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم. بیا وروسته مې بیا ز د تو دا عمل نه خپل خپل ټاټو به میچ ورده ګولایت زغی ته لړم. بیا ما دولس کال اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دیږي د څنګه سره ز دوه کال ما په پیښور په شفخانه کې و شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل ذکر وکړل مثلا عملیاتونه نو شان چې دغه مې ارتز ذکر. بیا ورسره به تر وګرځل ما افغانستان ته مغه شفخانه کې کار کوو. بیا دی کزي په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامه روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کال به وخه ما شپږ سو بل اسکاله کې نو ما مختلف دپارتمنټو کې می د ریاست چوکي عملیات چوکي می وظیفه اجرا کړی ده لکه کساتې باروري کې لکه فاميلي پلانینګ کې لکه بیهودی کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې او اوس بیرته د بیهودی کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې می کارونه کړی دي لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچ ویل ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام لاس راوړی دی مسري لرمه پاپاږي او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان او خپل کلینیک هم لرم مریضان ماینه کوم او الحمدلله ټول مریضان مې خوشی دي هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی دیدی چې خپل تحصیل مختب ولای دی الحمدلله چې موصلور اولادونه ډاکټران دي او یو زوم چې دی هغه انجینر دی او یو ورکه لور میته دی ولاسنس هم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګانی او دوه زمون چې دی تسویه دی تخصص پوری او استاد دی یو مشر زوی می په طبي پانتون کې. نو تر دې واده پوره می غوته هم روزنه ورکړي ده او دغه په هغه کې می کمینه د کړی دی غیف تربیه کې او په
تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په ولسم ټولګي کې زده کړې کوي اوس چنجونی شونځي ته نږدې تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وست
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي او هر ورځ دې ته امیدواره ده لکه موږ تاسو مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو امید لري خدای پاکته نو امید لري چې ان شاء الله دا دوه صنف به نور هم خلاص کی ولسم دولسم او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر ووسی نو ان شاء الله به دې هغه کې به بریالي شي او خدای به په خیر کامیاب کی او دا ډېر امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه دا شنوایی یی څنګه سره یی مثلا رونه یی مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي. نو امید یی چې د ماده لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزه د خدمت ټول خپل هموطنانو ته وکړي.
ډاکټر صاحب معیار که په دې اړه یو څه خبري وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده؟
طبي متخصصین ته زیات اړتیا ده د دې خاطر باندې چې د طب داسې یو مسلک دی چې یو خو تر فرزند تر شپږم صنف فوري مثلا د شپږم صنف د فاکولټي چې دی دا ټول عمومي شای وایي چې فرزند ک داخله د کټفال د کولادین سعید ک مثلا رتبه دی دغه هغه اساسات فقط وایي. بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید ورشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقي کې باید تخصص واخلي د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهني مثلا هغه دانشي او هغه واده وکړي او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوی کړي. په عمومیت کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی مثلا هغه عمومي ډاکټر دی یا مثلا کېدل شي چې دغه مشکل باندې پوه وویني احساس کړي درک کړي تشخیص کړي ولې د غیټ تداوی نشي کولای نو د دې د مکمل د تشخیص لپاره ضروري چې باید دوی تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریما معیار صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه وخت پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.